سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماجیکر څلور بجې شوې زه فرشته سحاق دا خبري ټول کته ستونه لیکم په پایل کې د نن ورځې په خبرونو د افغانستان د ډیپلوماټیک استازولو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي قونسلي استازولو د همغږي شورا بولی د هغو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته اوښتونکي ګڼ افغان وژل شوي خواشیني ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولو مشران پکې راټول شوي تیره شپه په یوه اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه د خطرناکو سرحدونو د اوښتو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دیني لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د سیاسي او قونسلي استازولو د همغږۍ شورا د وروستۍ پیښې د هر اړخیز څیړنې غوښتنه کړې ده. د حال وش په نوم د ایران بشري حقوقو رسنۍ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تل پر 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خپرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبې ناوخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کالاګان سیمه کې شوې ده. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پیښې څرنګوالی او د مرګ ژوبل شمېرې نشي تاییدولی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2023 کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې دي تر څو د کورنیو بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین شي. د ادارې نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دغه ادارې تر دې مخکې پرون په یو بل بیان کې ویلي وو چې له څه باندې 15,000 ښځو سره چې د خپل کورنۍ نفقه ګټون کړي د چرګو د هغوی د خوراکي موادو واکسین او د چرګانو د پالنې په برخه کې مرستي کړي دي. د جوزجان بلخ پر لوی لار په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او د یو لس نورو د ټپکېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمی کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې ریکشا سره وجنګېده. د په وینا پیښه د خانقاه ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو وضعیت په باب یې څه نه دي ویلي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو رایت او د چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولس نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځنۍ ختیځ د کړکېچ او د کډوالۍ د بحران په اړه به ورسره خبرې وکړي. شولس په برلین کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن دغه راز د فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې ناوخته ترکیې استانبول ته ورسېده. د سوریه او افغانستان له کډوالو وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو درېیم لوی شمېر جوړوي. په عین حال کې لویدیځ لمن چې د اسرائیل له خوا د حماس د لوړ رتبه مشر یحیی سنوار وژل کېدل به په غزه کې له یو کال جګړې وروسته د اوربند لامل شي. په غزه تړانګه کې د اسرائیل د پوځي کمپاین سرسخت منتقد اردوغان په وار وار په لویدیځو هیوادونو د اسرائیل د ملاتړ له کبله انتقاد کړی دی. هغه د اسرائیل دولت یو ترهګر دولت بللی دی. بل لوري ته بیا برلین د اسرائیل قوي ملاتړ دی او له ځان هغه د حق دفاع یې کړی ده. شولس د جمعې په ورځ وویل چې هیله من دی د سنوار وژل کېدل به د اوربند لپاره لار وارکړي. په غزه کې روغتیي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیا کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډز یې ورباندې کړی دی. د دغه روغتون مشر مروان سلطان موبایل د اسرائیل ټانګونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی دی. برېښنا یې پرې ورباندې کړې ده او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمۍ وویشتل شوې ده. بلخوا د غزې روغتیایي وزارت ویلي چې اسرائیل د روغتون پورتنۍ پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ تر څلوېښت ډېر ناروغان او ټپیان هم موجود دي. اسرائیل د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړل او وی ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس جګړهمار په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیران ژان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځنی سفر د اوکراین پلازمین کیف ته ورسېده. دا سفر داسې مال کیږي چې فرانسې د اوکراین د ثبات ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د باروت په داسې کیف ته ورسېد چې پر دغه ښار د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی دی. دی به سبا په همدغه ښار کې او له خپل اوکراینی سیال اندری سیب ها سره وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یو پخوانی ټویټر لیکلی چې د دې سفر هدف د دې څرګندول دي چې فرانسه بل هیڅ بحران شاته نشي او دا چې اوکراین د خوړو او انرژي په ګډون زموږ د لویې وچې د امنیت په معنا دی. ژان نوویل بارو ته مخکې هم ویلي وو چې د هغو اوکراینی ماشومانو پر برخلیک به هم خبرې وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف شوي دي. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ لازادي راډیو نوري د طالبان حکومت وایي چې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایران پوله ساتلو لورې د ګڼو افغانانو وژنې په اړه پلټنې کوي خو لا هم څه نه دي موندلې. او په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واوري چې په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورسته کې بیخي ډیر کم شوی دی. شوق کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالبه هم شته. را سره اوسئ، وړاندې به نور راپورونه خبر کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ډیر خره غلې زموږ خبری ټولګه ته پیل کوو. د نن ورځې په راپورونو د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پوله ساتلو لورې د غنو افغانانو د وژنې د دا پړخ برګونونو مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د ډیپلوماټیک او قونسلي چارو د همغږي شورا دغه پیښې غندلې ده او د هر اړخیز څېړنو غوښتنه یې کړې ده. خو بلخوا د طالبان حکومت بیا وایي که څه هم تر اوسه یې په دې اړه کره شواهد نه دي موندلي خو خپلو پلټنو ته به په دې اړه دوام ورکوي. په همدې اړه زموږ همکارې فیروزې عزیزي راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
د ایرانی پوله ساتلو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د ګڼو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو لخبرېدو د څلور ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبر شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سه شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر رسیدلي غږ کې ویلي د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغې پیښې په اړه پلټنې پیل کړي خو لا یې کوم کره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزنه وښيي نه دي موندلي. دغې سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خپرې سوي ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تېره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پوله ساتو ترمنځ جګړه کې ګیر سوي و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل سوي پلاوي دغې پولې ته څیرمه ټول روغتیایي مرکزونه او د پیښې سیمه له نږدې څار خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو د دغې پیښې په اړه غبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیریو سیاسي څیرو، ډیپلوماتیکو استازولیو، د بشري حقونو سازمانونو او آن عام خلکو هم دا پیښه غندلې ده. تازه د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل سوي چارواکي مشري کوي له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو ایران غوښتنه کړې ده. د غشورا د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې له ایرانی چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. خو ایرانی چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان له لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی مخکې لدی ویلی و چې د ایرانی ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وزل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقونو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې ایرانی پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړي او وزلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خپرولو چې پکې د وزل سویو کسانو جسدونه او ټپیان ښودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلګان سیمه کې سوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسېدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وزل سویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا یې کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
مننه لدی چې ازادي رادیو ته غوږی استه. ورزو د خبرونه بل راپور ته د بشري حقوقو د څار ساسمان اندېښنه کوي چې د اروپای ټولنې لملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یاد سازمان پر اروپای ټولنې غږ کړی چې ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیه یې لملاتړ څخه د کډوالو حقوقو د سرغړونې لپاره کار نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال ناوړه چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوښی.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13 په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي وو چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیې د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي.
راتلل او وهل ټکول به کول چا نشوي کولای زنګ ووهي او خپل کورنۍ ته احوال ورکړي. د چا اېدا نه قبلېده. ډېری کسان ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي آزادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربېره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
که زه بیرته هېواد ته ولاړه سم یو کړکېچن حالات خورا سخت نامطلوب او نامعلومه شرایطو سره مخ کیږم او آن امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دی چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي له تاوتریخوالي، وهلو، ټاکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هېوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
د افغان کډوالو ستونزې مو په ترکیه کې واورې دی. راپور کې راغلی وو چې افغان کډوال هم ډیر زیات په ترکیه کې له ستونزو سره مخ دي. دا تنه ترکیه نه ده په غنو نورو شمیرو هیوادونو کې سربیره پر نورو اروپایي هیوادونو پر گاونډي هیوادونو کې هم افغانان له کډوالۍ سره په ستونزو کې مخامخ دي. کا گاونډي هیواد ایران ته ورشو یو بل راپور لرو په دې اړه چې په ایران کې هم افغان کډوال شمیر ستونزو سره مخ دی. په دې اواخرو کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې سکتور کې د بی اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګیدلی دی. د ایران رادیو ټلویزیون آی آر ای بی د چهارشنبه په ورځ د ایران د کرمانشاه د کرنې د سازمان د مشر علي چاله په حواله خبر ورکړی چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو اتباعو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په همدې هکله د بدې سپوږمۍ راپور ته غوښ شي.
له هغه وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګید، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بی اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولای دی. د ایران رادیو ټلویزیون آی آر آی بی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چاله چاله په حواله خبر ورکړی چې کڅوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چاله چاله خبرداری ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته د راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو. لږ تر لږه مو کولای شوی خپله لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې لخوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمامی جایی که همو کار و بار و زندگیشان هست بیاره به طرفی
دیزیتوی چه اوس لویری چوک پی ایران که دی کرن برخه که کار کولو تجره نخه کوی. دا یوازې د ایران کرمانشاه نه ده چې په کې د کرنې په برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. د ایران د البرز ښار په تالغان کې هم یو افغان کډوال چې سلیمان نومیږي ازادي راډیو ته وویل دلته هم د نورو برخو تر څنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګیدلی.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي. څوک چې په کرنه کې بوخت و ټولې ونیول ویلېږل له کور او ماشومانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بی اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او هره ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تالی پاتلسمه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم د خبرونه په دې برخه کې بهرني راپور ورسېدلی دی. د اسرائیل حکومت وایي نن شنبه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر خوا یوه بې پیلوټه الوتکه توغول شوې ده. په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او د ایران رهبر ژمنه کړې چې حماس ډله به د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. بلخوا د لبنان حزب الله ډلې ویل چې د اسرائیل د شمال پر لوري توغندي ویشتلې دي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ جوړل نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریا ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتانیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ جوړل نه ده اوښته. دا پیښه داسې وخت سوي چې د ایران له ملاتړ د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي اغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتانیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیی سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي اختراع ګڼل کېږي، تیره پنجشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبریال د روغتونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون 21 کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لوري د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې 2 کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جنیه کې د دې حملې هدف یو موټر و. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه بلې برخې ته راغلی. د اکتوبر په 13مه د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمنی چې درې کسان پکې وژل شوی او یو تن پکې ټپي شوی وو د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدل شو. یا د دښمنی 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د یوې ټوټې پر سر رامنځته شوی و چې یو کس پکې د کیلو طرفونو ترمنځ د وسلوالې نښتې پر مهال سخون وژل شوی وو. قومي او خپلمنځي شخړې په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې له مهمو ټولنیزو ستونزو ګڼل کېږي او د کیلو خلکو د ژوند ټول اړخونه زیانمنوي. په همدې اړه د سیمې زموږ د همکار نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغ جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یاد دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، پکې د ښکېلو طرفونو 2 تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسلواله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال راډیو ته وویل:
نن دا روښانه وکړو دا د علاقو سپینګیري مشرون عالمون مشرون ورک ما کوي دا ورو بالو مړ کړو، خدای مړ کړو، دای مړ کړو. نن دا د خدای رخصان د دایرو غړي دي مشرون وسیو وګي مسره ګاډي کړلې. خپ احترام، خپ عزت، خپ قدر، شکر شدای می ولیدل سپلس کوله وتل پسلس کوله کې منو سره دې درې وران مینا تارول
سولکون کې دې تخوا خو چې د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکه کشالای حل او د یو بل پر وړاندې مرچورا کوس شول. د یو بل خکې لوري استاذی ظاهر شاه ویل:
نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې خپل کې وروري وکړي، په ورې کې خواند او محبت دا او برکت دا او مینا محبت خدا نه پرتو هیڅ کوم معنا نه لري او بده پیل لري او خرد جان لري.
قومي مخاور او دینی عالمان د دښمنۍ ژوند ډیر زورون کوي، خیاوي د دوی حسادت چې په خپلو نګدي او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنزایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شاوی:
دا تسلسل د الله جری ولري نور قومونو نور ملتونو ځکه افغانان ډیر وزور ویدل د څلوېښت کاله تیپوسه دا په دې غم او درد او قتل او قتال کې دي نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله رمنځته کړي.
د یادونې وړ ده د یو شمېر نورو پښتون میشتو سیمو په شان لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو، غرونو او سرځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسېدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لدی چې تر دې د مرا سره وی وړاندې په خبرونه کې پاتې راپورته به هم وکشي. تاسو زموږ غږ لازادي رادیو او ازادي رادیو وس د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نسیه ویش په ټول افغانستان کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورسو د خبرونه ورستی راپورته په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې استادان د ستونزه د ټولنې د وروسته پات کېدو نه بولي په دې اړه راپور ته وکشي.
په کندهار کې د مطالعه دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی، او د دې ولایت کتاب پلورونکو وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري شوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي شته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم شوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب لرونکو څخه دی، وایي کاروبارې په دې ورستوي کې په ډېره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورستوي کې بخې ډېر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډېر کم شوی دی. عموم کې ټول بازارونه کمزوري شوی دي. باید د اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه دپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته دا روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه دپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدا
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا، او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټوله کې د مطالعه د کمبوت یو لچ دی، هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کمبایلونو په کارولو کې تیری، او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسني اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي، او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوی چې ځینی خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي تراوړي.
په دروستي وختو کې د کتاب پروس ډیر کم شوی، د پخوا پر طلب باندې ډیر کم شوی دی، او داس پیرسیوی دی ډیر پیرسیوی دی چې ځین ځوانان راغلي کتابونه را تراوړي دي چې درس خرانی سي. په داس حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوی کتابونه رانیسو، موږ سره خپل نیوی زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نست، اما مفاهیم نسته ورته، او همدارنګه ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سره د مطالعه سره شوق متاسف نه ډیر کم دی. اوس په درسیګ به کم سوی د کاروبار نشټون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دا غژمن د زموږ سرکل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت پاره د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي کده حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکي نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې شي. استاد نیاز محمد ازادي رادیو ته وویل چې د کورونی د غړو په ځانګړي توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنی فرهنګ نه ترویجول هم لوی ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنی غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ شي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کړي او هغه طرحه کړي رایه کړي تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب لرلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی چې له امله یو شمېر کسان چې د دې صنعت برخه و بیکاره سوي دي.
قدر منوریدونکو په دوهمه نیمایی کې د زهرو کاروان